گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماشمنه خبری مجله ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د جګړې په ترڅ کې د ماشومانو د مرشوبلو پر زیاتیدو، د اندیشنو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسمن اعلان وکړ چې د ولسمشر انتخابات په د وري د میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. د هرات ولایت په کاسان ولسوالۍ کې د حاجی امیر په نوم د دې ولسوالۍ ولسوال په 14 کې وشل شوی. او نن د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیسی مراسم پیل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسمن اعلان وکړ چې د ولسمشر انتخابات به له مخکې څخه پر اعلان شوې نیټې، یعنی د وري د میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د خبرنن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې وکړه او وی ویل چې د ولسمشر د انتخاباتو تقویم به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
ټایملاین به ان شاء الله په 2-3 ورځو کې د تاسو سره شریک کړو، ځکه زمونږ تخنیکی همکاران دیگه پا جزیاتو بانده، پا بودیجه بانده او دیگه پا مختلف و تاریخونو بانده چه تخنیکی پا تفصیلی معلومات باید پا غی که زی پر زی کلشه پا غی بانده کار کهی.
خاغلی سیاد ویل افغان دولت هم رسته کون کو سره د ولسمشری د انتخاباتو د بودیجی امنیت او د دې لپاره د لازم ظرفیت د برابرولو پر لارو چارو خبری او بحثونه روان دي. د هرات ولایت د کاسان ولسوالۍ ولسوال حجی امیر نن په 14 کې وشل شوی دی. د هرات د امنیي کمانډان د وبخیدا هرات ولایت د امنیي کمانډان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه کسان، دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نورې ټپیان کړي. په خبر پاڼه کې چې نن سهار د دفاع وزارت خبره کړې ویل شوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې 11 تاروسي او تصفیوي عملیات، 90 ځانګړي کمانډوي دندې او هوایي بریدونه کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه 140 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه تر اوسه څنګه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې د غلطه د 433 سرتیرو د یوې قطعې د رامنځته کولو حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسېدلی دا خبره نن د غلطه د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او سړکونو په برخه کې د څو پراختیایي پروژو له پرانیستې وروسته له ځایي چارواکو سره پر کتنو سربیره د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د بامیانو له مدني فعالانو، د ښځو له استازو او د پوهنځیو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا کتنې درلودې. د جمهوري ریاست څخه په خبرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي چې ولسمشر په دې لیدونو کې د بامیانو د خلکو ستونزې او شکایتونه واورېدل او د هواري ژمنې ورسره وکړي. ارګوایي ولسمشر په بامیانو کې د بامیانو د ښار ماستر پلان هم لاسلیک کړ. ښاغلي غنی د قومي مشرانو یوې غونډې ته ویل په بامیانو کې چې کومه پانګونه په تیرو 40 کلونو کې شوې د تاریخ په اوږدو کې نه و شوې. نوموړي ویل بامیانو ته ورکړل شوي امکانات د دویمې درجې د ولایت له امکاناتو هم زیات دي. ولسمشر غنی د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې نه وغوښتل چې دویمې درجې ولایت ته دي د بامیانو د لوړولو پروسه چټکه کړي. د فرانسې پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزی مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشان به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د جګړې د متارکې په دقیق وخت چې د 11 میاشتې د 11 نیټې د 11 ساعت 11 دقیقه ده د دې جګړې د نمرکې سرتیري له یادګار سره اوج ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې مراسمو لپاره پاریس ته رسېدلی. نوموړي د نومبر په 10 نیټه پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې آیا د جګړې د پای ته رسیدو لمانځنې بهتر سشته. هغه هم د داسې جګړې چې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ او بدرنګه جګړه وه. ولسمشر ترامپ او د کاناډا صدر اعظم هم همدارنګه د روسیې ولسمشر هم په دې مراسمو کې برخه لري. له 1914 څخه تر 1913 کال پورې په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 40 هیوادونه ښکېل وو. 9 میلیونه سرتیری او 6 میلیونه ولسی خلک پکې وشل شوي وو. دې جګړې د اروپا نقشه بدله کړه او د استرو هنګیرین، روسیه او عثماني امپراتورۍ نړیدو ته یې لاره هواره کړه. اروپایی ټولنی و اعلامیه خبره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلوو بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ټاکل شوې چې دا انتخابات سبا وشي. اروپایي ټولنې ویلي دا د نړیوال قانون ماتول او د اوکراین د کړکېچ د پای ته رسېدو لپاره د منسک له تړون څخه سرغړاوی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي چې دا ټولنه د لوهانسک او دونیتسک تش په نوم نومول شوو جمهوریتونو کې د اوکراین چې د اوکراین د حکومت په کنټرول کې نه دي. د نومبر د میاشتې د 12 نیټې پلان شوي انتخابات غیر قانوني او نامشروع بولي او په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې په دې بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی له روسیه مو وخت چې پر هغه بلتون غوښتونکو دي چې دوی ملاتړ کوي فشار راولي او څو د منسک موافقه عملي کړي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته رسیدلی. تر دې مخکې پولیسو ویلي و چې په دې برید کې 22 کسان وشل شوي دي. دا برید د یو مشهور هوټل شاوخوا ته 3 چاودنې وې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د بشری حقوقو کمیسون وای په یو میاشت کې اویا ماشومان د جګړې قرباني شوي.
اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت لمخه تقریبا 40 نفر ژوند له لاسه ورکړو. ډیر هم دیش هم زخمیان شي او چا غدې زخمیان دي چې لاس نشته چې په خن نشته.
د ولسی جرګې ځینې غړي د نامنویو پر زیاتې دوه اندېښنه شي. د مسکو د کانفرنس په اړه ځینې اندېښنې او ځینې خوشبيني څرګندوي. د الچین پل د جوړېدو په اړه د خلکو د غوښتنې په ځواب کې د کندوز د والي ویاند وایي
د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي.
د عامه روغتیا وزارت وایي د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ولسمشۍ انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 نیټه وشي. په دې اړه هم راپور لرو. خو مخکې تر دې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې په باب د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه ادارو ویلي د ماشومانو مرګ ژوبله د جګړې د شکیلو خواو له لوري د ملکي وګړو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له عمله زیاته شوې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرگزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شکیلې خواوې باید په هر حالت کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرگزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دولت او د جنگ اخیله خوابه مکلف دي چې تفکیک اصل د ماشومان د ساتنې لپاره جدي پام وکړي او تر څو چې ماشومان خپل ژوند په دغه سي اخیلو جنگونو کې د لاسه ورنی.
خغله په پرکسي وای د روان مریض کال په لومړی شپږو میاشتو کې دوی د ماشومان د مرګ ژوبله 292 پیښه ثبت کړې چې پکې 115 سلويخت نه ماشومان وژل شوي او 1202 سلويخت نور ټپيان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تازه راپور خی چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 6535 ماشومان وژل شوي، 1403 نور ټپيان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکی تلفاتو 80% جوړوي. د یونما پر راپور کې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت ناوړه بلل شوی چې د دوی په خبره د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماشومانو ځنګړي استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي چې په لوی لاس د ملکیانو په نخښه کول جنگي جنایت او د زغملو وړ نه ده. بلخوا د برون پانتون او یو شمېر نورو څېړنیزو ادارو یو څېړنیز راپور ښیي چې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا له لورې د ترهګرۍ پر ضد روانه ولس کلنه جګړه کې تر دې مهاله شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. د دغه څېړنیز راپور له مخې په یاده موده کې په عراق کې 268,000 کسان، په افغانستان کې 1,000 کسان او په پاکستان کې بیا 15,000 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسول عزیز احمد تسل وایي چې د جګړې دواړه لورې په بې رحمانه ډول ملکیانو ته مرکشوب لاړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 70 ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شي او په تلويخ نه پر ژوند له لاسه ورکړو. ډیر هم ډیر شي هم زخمیان شي او چا غدې زخمیان دي چې لاس نشته چپ خان نشته او څوک مایو کېږي. یو لورې هم په ملکی خلکو باندې زړه نه سوځي، نه حکومت او نه هم وسله والی ډلې.
یو نامه په داسې حال کې د 653 ماشومان د وژل کېدو خبر ورکوي چې دغه 65 سمو د وړاندې په یو راپور کې ویلي چې د نهو میاشتو په موده کې په افغانستان کې هر ورځ 15 تنه غیر نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. یو نامه په افغانستان کې روان کال د ملکیانو د مرګ شوب لړخه تر ټولو خونړی کال بلل ده. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په یو میاشت کې د اویا ماشومانو مرشوبله په دې اړه مو د بشري حقونو او د ملکیانو د خوندیتوب د کمیټې اندېښنه واورېده. بیا هم اندېښنه د ولسي جرګې د غړیو ده چې په ځینو ولایتونو کې د نامنیو په زیاتېدو څرګنده کړې ده. د جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې د پرمختګ په حال کې دي، ورسره نامني هم ډېره شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګوي د وسلواله مخالفینو خوځښتونه د غزنی او اورزګان پر ولایتونو سربیره په شمالي سیمو کې هم زیات شوې دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو سیمو پر نامنیو اندېښنه وښوده. وی ویل که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي د نامنیو لمن به نوره هم پراخه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې تړاو د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل وسلوالو طالبانو اوس مجهزو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او عامو خلکو او امنیتي ځواکونو ته یې ډېر تلفات اړولی دي. د وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د مسکو ناسته لرله او طالبان غواړي چې خپل نفوذ وښیي او امتیاز ترلاسه کړي. له همدې امله یې د افغانستان په شمال کې پراخ عملیات پیل کړي، خو په خواشنۍ سره چې دولت او په تېر امنیتي سکتور غوڅ ملاتړ او بهرنۍ دوستانو په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. خاغلی ابراهیمی وویل دا مهال د دښمن خوځښتونه په بدخشان، غزنی، اورزګان او تخار ولایتونو او همداشان د درقد، خواجه بهاءالدین، قرلق او د امام صاحب په ولسوالیو کې زیات شوي دي. د ده په خبره حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په ولسي جرګه کې د غزنی او اورزګان استازیو د دوی په سیمو کې د روانو نامنیو پر زیاتېدو اندېښنې وښودې. وی ویل دغه ستونزې څو ځلې له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي او سره له دې چې اوس یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي هم دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي د غزنی نامنی پر کابل مستقیم اثر لري او که په اړه اقدام ونه شي د مخالفینو خوځښتونه به په کابل کې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فراه او کندوز ولایتونو کې موجود وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادی رادیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په نهه ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو هوایی او کماندوي عملیات پیل کړي دي.
ټول ولایتونو په اړه باندې موږ ځانګړې امادګي لرو. موږ دښمن ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. هغه فراه کې دی، هغه اورزګان دی، هغه کندوز دی او که بدخشان دی، فاریاب. د ټولو لپاره ځانګړی چمتووالی او امادګي ده او زموږ تاروزي او تهاجمي عملیات روان دي او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دښمن نشي کولی ستاسو ژوند له ستونزو سره مخ.
د ولسی جرګې بل غړی غلام حسین ناصری وایي د کمزوري مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د وویل که د دوی ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي کولی شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبا پا شیبا تازه خبرونا لا آزادی رادیو تخواه.
ساعت شپږ بجې او پنځلس دقیقې شوې. له ازادي راډیو خبری مجل اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته باید دا زمینه برابره نه شي چې د مسکو له خوندې سیاسي استفاده وکوي. د دې وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل روسیې ژمنه کړې وه چې د مسکو ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د ولسي جرګې غړي د دې غونډې د نتیجو او څرنګوالي په اړه ویشلي نظرونه لري. په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
بالاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصېدو که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وې خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلېدو تمه لري. له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دی وی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله من یو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه له میاشتو ځنډ وروسته تېره ورځ د روسیې په قربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی و. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږه او د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله، د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دا غڅه چې تر اوسه د مسکو له غونډې راوتلي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1998 لمریز کال د حمل د 1.5 نیټې د انتخاباتو په اړه نن وویل چې په همدې نیټه به انتخابات ترسره کیږي. د کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد نن ناوخته په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل تر راتلونکو دوو درو ورځو پورې به د دغو ټاکنو مهال ویش هم اعلان شي. د موضوع تفصیل د واصل وسال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې سباندې 15 میاشتې وروسته به د 1998 مریز کال د حمل په 1.5 نیټه ولسمشریزې ټاکنې وشي. د دغه کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو د بودجې، امنیت او تخنیکي اړتیاو په اړه له حکومت او نړیوالې ټولنې سره بحثونه روان دي.
موږ په راتلونکي کې څلور انتخابات لرو. یو شی چې واضح او روښانه ده چې مخکې هم د هغې تاریخ اعلان شوی، هغه د جمهوری ریاست ټاکنې دي چې انشاءالله د راتلونکي کال په 1.5 د حمل باندې به ترسره کیږي. د بودیجې په اړه باندې همدا رقم ته د دغو ټاکنو د امنیت د نیولو په اړه باندې د بایملي ټولنې د دونرانو سره او د افغانستان د دولت سره زموږ خبرې روانې دي.
د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه باید 1.3 ورځې مخکې له انتخاباتو او مهالویش باید 1.6 ورځې مخکې اعلان شي. ښاغلی سیاد وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش باندې کار روان دی او تر راتلونکو 2-3 ورځو پورې به هغه هم اعلان شي. له دې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالې وسیمې بادغیسی ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به د قوس یا لیندۍ په 24 پیل او د مرغومې یا جدې تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د اعلانولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د دغه کمیسیون په خبره د ولایتي شورا انتخابات به د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو سره مهاله، خو د ولسوالیو شوراګانو او غزنی ولایت ټاکنې به هله ترسره شي چې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. بلخوا د ولسمشریزو ټاکنو نیټې په نږدې کېدو سره په کابل کې د انتخاباتي ټکټونو او ډلو د جوړولو پر سر د سیاستوالو ګوندونو ترمنځ مشورې او لیدنې کتنې زیاتې شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ سره مرکه کې ویلي چې د 1999 مریز کال انتخاباتو ته نوماند چې خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د ولسمشر ټاکنو لپاره چې کومه نیټه د انتخاباتو خپلواک سن له خوایلن شوی تر ډیره عملی نخکاری
له تخنیکی عملیاتی او د هغه چمتووالی په اړه باندې چې دغه پروسې لپاره موږ ورته اړ یو او په ټول معنا د ټاکنو په سلامتیا او په عین حال کې په شفافیت باندې پوره تاثیر کولی شي موږ آماده نه یو او کمیسیون هم زه فکر نه کوم چې په ډېر سادګۍ دوی وتوانېږي چې واقعا اول پارلماني ټاکنو څخه ځان خلاص کړي او بیا هم دوی په ټوله معنا هغه لازم چمتووالی دوی د محاولېش په اساس باندې چې نن اعلان کړی دوی ترسره کړي نو د ټاکنو نیټه زموږ په باندې ډېر امري نه بریښي.
ښاغلی رشید وایي د جمهور ریاست په تېرو انتخاباتو کې د خلکو باور زیانمن شوی او د انتخاباتو کمیسیون دی د یو لړ بدلونونو په راوستلو سره هڅه وکړي چې د جمهوري ریاست دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. دی وایي دغه کمیسیون باید د جمهوري ریاست انتخابات په بشپړې امدګۍ سره ترسره کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو ستونزې بیا تکرار نه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تاییدوي چې په هیواد کې د پخوا په پرتله د مور او ماشوم مړینه یو څه زیاته شوې ده. د دې وزارت د امیندوارۍ د مرکز مشر زلیخا انوري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې دوی هم اندېښمن کړي خو هڅه کوي چې په دې لړ کې تدابیر اتخاذ کړي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزي راپور واوري.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې نام ندي او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د باروري مرکز مشر زلیخا انوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمېره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده. داوی افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 601 شپې ته میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وایي افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتیدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هر اوسل زره ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوو چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله
دفترانه بیاد نظر به ضرورت باندی دفتر در مالو بسته توسیه کاندی یا دی فشار حتما معاینات لخواه که دی چیز فشار لخاطره دی کمکنیان لخاطره دو دی نور و مریضیان لخاطره بایسیدی که یعنی یا دی مور دی مرینی دی بایسی او یا دی ماشوم.
روغتیا پالان په دی باور دی که دی امیدواری پر محال دی مور او ماشوم روغتیا تا پاملر نوونه شی په دغه هیواد که با دی میندو او ماشومانو دی مرینی کچه رست تربلی زیاده شی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي شکایت لري چې د الچین پل د بیارغونی کار سست روان دی. دغه پل تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شو. الچین پل افغانستان له تاجکستان او دغه راز د دغه ولایت له څلورو ولسوالیو سره نښلوي. په دې اړه له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
د الچین پل د 4 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل د کندز ښار له شیرخان بندر او دغه راز د دولت له 4 ولسوالیو کلبات امام صاحب د شیرشي او قلیزال سره نښلوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر د خلکو او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د ولایتي شورا یو تن غړي غلام رباني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مردم از داخل آب میگذره،
سیاست تاسی ویني چې په دې سړې هوا کې شزه ماشومان او نور خلک د سین په اوبو کې تاګ راته کوي، ځکه د دغه پل د بیا رغونې کار ډیر پس چریان لري او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، خو هیڅوک د خلکو ستونزو ته توجه نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خلیل احمد هم وایي چې د الچین پل د بیا رغونې کار ډیر پس روان دی او پر حکومت غږ کوي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
سراسر ټول زنانا نارینه ماشومان ټول کو تکلیف کی دي. همدا موټر یام داسول چې چې دا موټر باندې وړي موټر یام تام باندې شي کوړي دا چې
لدې سره سم د کندوز د فواید امیر ریاست د نظارت امیر عبدل زاخل وای چې دوی دغه موضوع له اړوند چارواکو سره شریکه کړي او ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي.
د ولایت مقام سره ما دا موضوع شریکه کړي، هغه په خپل مینی در کړي د څو ځله د قراردادي غوښتنې همچنان وزارت سره موږ موضوع شریکه کړي، د جاجټ دی ډونر دی هغه سره موضوع شریکه کړي ده. نو په کار دره چې دا یو هغه د تور کړ شي چې بیا غلط کار پاند کې ونی.
بل خو د کندز دی ولی بیان اسمت الله مرادی هم د خلکو ستونزې منی وای چې سیمایز اداره دغه کل دی اساسي رغولو په خاطر له هر ډول امکانات څخه کار اخلي سو د خلکو ستونزې هوار شي.
ولی صاحب نایمی چې کله کابل ته په رسمي کاري سفر تللی و، د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي، د خلکو ستونزې به رسمي کړي او دغه د پل په بیا رغونه کې له هر ډول امکاناتو په کار اخیستل.
د الچین پل 2 کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شوی و او د کندز سیمیزې ادارې دغه پل د خلکو د تګ راتګ په هدف په ابتدایي شکل رغولی و، خو کابو درې میاشتې کېږي چې دغه پل د بیا رغولو اساسي کار پیل شوی دی، خو خلک د دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر څخه شکایت کوي.
سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ځینې چارواکي وایي چې د دغه هیواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون موادو ملاتړ بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کېږي چې د سعودي عربستان پر ضد د کانګرس د غړیو غوسه په زیاتېدو ده. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې په ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل سوي دي او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجی د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجی د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو. د مسلې نړیوال خبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو 13 میاشت په یمن کې د اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې سي. امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کې دوه ورځې بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغیز ونه کړي. دغه چارواکي وایي چې امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو لور په 15 برخه په خپل تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرې دوه لکبل غوسه ډېر سوي ده. ورسته لاغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهور غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسید، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ل تاسو درنو اوریدونکو مننه چې ازادي رادیو اوریدا سړي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.15 صفه خبري شي. اوس بل خبري مجلل لرو چې ستار فروغ وړاندې کوي.